پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې تاسو ماښام تر 2 بجو پورې اوري پاتې خبرونه کې خبري مطالب لرو په کابل کې بعد نن حمله پر جزئیات او خبر سي د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره مو خبري کړې دي سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم ورسته کتنه لرو اول با اجمل اند د ساعت مهم خبرونه وړاندې کړې
دا افغانستان د دفاع وزارت وایي په کابل کې د 111 فرقې پر یو جزتام پیل شوې حمله پای ته رسیدلې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د قشتېپې او درزاب ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 1500 ماشومان د ګزڼ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې د واکسین شوي او د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغو کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کابل کې د 111 فرقې پر یو جزتام پیل شوې حمله پای ته رسیدلې د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری وایي چې دغه ډله ییزه حمله کې 5 بریدګرو برخه لرله د په خبره دوه حمله کوونکو ځنوښونکو بریدونه کړي دوه تنه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او یو تنه نیول شوی
نو دوی غوښته چې د جزتام ته نه نوځي مګر زموږ قوتونه مخه نیولې ده په مخامخ جګړه ورسره شوي او دا چې څنګه راغلي دي دا به ورسته روښانه شي
خغلی وزیری وویل چې په دې حمله کې 15 افغان سرتیری هم وژل شوی او لس تنه یې ټپیان شوي په مخکینیو رپورټونو کې ویل شوی چې حمله پر مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ شوې خو دفاع وزارت وایي حمله یوازې د 111 فرقې پر یو جزتام شوي د اسلامي دولت ډلې یادایش په خپل خبري اژانس عامه کې د دې حملې مسؤلیت منلی د جوزجان ولایت چارواکي وایي د قشتېپی او درزاب ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 1500 ماشومان د ګزڼ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې نه دي واکسین شوي د جوزجان والي لطفالله عزیزي چې پرون یې د روتاو ګزڼ واکسینونو د کمپاین د پایل پر مهال خبرې کولې له وسلوال وغوښتل
تقاضایی از مخالفین مسلح افغانستان دارم
بیا وایي د حکومت د وسلوالو مخالفانو نه غوښتنه لرم چې پر افغان ماشومانو رحم وکړي او د واکسین مخه دې نه نیسي والي د وسلوالو وغوښتل چې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي او ماشومانو ته دوه مهم واکسینونه ورکړي دا جوزجان د قشتېپی او درزاب ولسوالیو پر زیاتو برخو د دولت وسلوال مخالفان داعش او په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان کنټرول لري په پام کې ده چې د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي جمهور ریاست وایي چې د افغانستان او اندونیزیا ولسمشران به تر کتنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې هم برخه واخلي د اندونیزیا ولسمشر په وروستیو کې پاکستان ته هم تللی او له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره په کتنه کې د افغانستان اندونیزیا او پاکستان د دیني عالمانو د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پیشنهاد کړی چې هدف به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وي د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو مخکې د سولې عالي شورا یو هیئت ته ویلي وو چې هېواد د افغانستان د سولې له بهیر سره همکارۍ ته چمتو دی د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغو کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي رجب طویب اردوغان دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې سوریې د شمال په افرین سیمه کې د ترکیې پوځي عملیات دویمې اونۍ ته ورسېدل په شمالي ولایت اماسیه کې د خپل واکمن عدالت او ترقي ګوند کنګري ته په وینا کې ښاغلي اردوغان وویل چې له دې سره به خپل هېواد ته د سوریې د کډوالو د ستنېدو زمینه برابره شي د وی ګام پر ګام به موږ د سوریې ټول سرحد له ترکستان تصفیه کړو دا به یقیني کړو چې زموږ ګرونه چې له کلون راهیسې زموږ په هېواد کې ژوند کوي وکړی شي خپل هېواد ته ستانه شي د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رپورټونو کې ویل شوي د ترکیې پوځیانو او د هغوی متحدو سوریایي جنګیالیو یوه ستراتیژیکه غونډۍ نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اروپایي ټولنه له امریکا سره په سوداګرۍ کې ډېره بې انصافي کوي د ټرمپ دا څرګندونې د برطانوي ورسپان د برطانوي ټلویزیوني چینل آی ټي وي سره له یوې مرکې راایستل شوې دا مرکه د جنورۍ په 15 نیټه شوې وه او پرون خپره شوه په دې مرکه کې د امریکا ولسمشر ویلي کله چې د سوداګرۍ خبره راځي اروپایي ټولنه له متحده ایالاتو سره د تجارت په برخه کې غیر عادلانه چلند کوي همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه هغه زیاته کړه چې دغه مرکه ښایي په دوو یا درې اونیو کې وشي د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیه د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ په ګټه او د ډیموکراټانو د کاندید هیلری کلینټن په زیان د 2014 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې. مولر او لږ تر لږه د کانګرس درې کمیټې په جلا جلا توګه په دغه انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کوي. او هغه هندي لانجمن فلم چې د هندوانو غوسه یې راپارول نن نندارې ته وړاندې شي، که څه هم د بالیوډ د سینما دغه فلم له ښودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې، خو په هغو کې چې ښودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا و خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. دولس بجې او شپږ دقیقې په کابل کې د غرمې نن دوشنبه ده. د لوی نهمه نیټه ده. د 2013 میلادي کال د جنوري 9 ده. د ازادي راډیو دوستانو، نن په کابل کې وسلواله حمله شوې ده. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې 15 تنه وسلوالو حمله کړې وه. د حملې جزئیات په وروسته په خبرونه کې واورئ. په کابل کې په پرله پسې ډول وسلوالې حملې کېږي. د کابل ښاریانو سره مو خبرې کړې دي. د هغوی د اندېښنو په اړه به تاسو ته وروسته معلومات وړاندې کړم. د پوځي چارو له یو شمېر کتونکو سره غږېدلی یو.
دولت باید خپل استخبارات باندې صحیح نظر وکړي. د دښمن ایجنټان او عناصر د خپله نظام کې پیدا شي.
په دې خبرونه کې د نن ورځې مهمو نړیوالو مسایلو ته کتنه لرو. او د ازادي راډیو اونیس پروګرام به چې پر مخدرو موادو او د مخدرو موادو د استعمال پر ضررونو بحث پکې کېږي هم درته خبرو. د خبرونه اول رپورت مو له کابل دی. په کابل کې نن سهار لمانځه مهال وسلواله حمله شوې ده. د نننۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د داعش وسلوالو ته په منصوبه ویبپاڼه عماق باندې لیکل شوي چې حمله په کابل کې د دوی کسانو کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حمله 15 وسلوالو کړې وه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوي.
بله، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته فرشته جان سلام په وړاندې کولو سره، په کابل کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې نن د دریم ځل لپاره وسلوال حمله وشوه. دغه حمله چې نن د سهار 4 بجې د کابل په قرغه کې د 111 نمبر فرقې د کنډک پر یو جزو تام د 15 وسلوالو حمله کوونکو لخوا وشوه، په 15.5 ساعته تقریبا دوام وکړ. چې د افغانستان دفاع وزارت د ویان د سرګندول لمخې بل اخره عمله کوونکی چې 15 کسان ول، دوی په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دوی امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شول او یو تن هم ژوندې ونیول شو. دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دو نفر خدای انتحار دادن یا انفجار
دادن. دوی دو کسانو زنون ته انتحار ورکړی. دو کسان از موږ د ځواکونو لخوا وژل شول او یو نفر ژوندې نیول شوی. له بده مرغه زموږ 15 کسان وژل شوي، لس ټپیان دي، خو جنګ پای ته رسیدلی. خاغلی وزیری وایي له دغو کسانو یو انتحاري واسکټ، یو راکټ او 4 میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان منلی دی. د یادونه ده چې دا له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د دولت د وسلوال مخالفینو درېیمه حمله ده. لومړی د کابل په انټر کانتینینټل هوټل، دوهمه صدارت 4 لارې ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته، او درېیمه یې یاده ډلهییزه حمله ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس پای ته رسېدلې ده. په دغه حملو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوسې ده. یوازې شنبه په ورځ د کابل صدارت 4 لارې ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخته چې کومه موټر بن حمله د امبولانس په وسیله وشوه، د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په وینا 103 کسان پکې وژل شوي او 215 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجابي په کابل کې وروستیو امنیتي پیښو ته پام سره وایي افغان ځواکونو د ورته قضیو په برخه کې لکه څنګه چې لازم و وړتیا نه ده ښکار کړې. دی وایي امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې لازم او وړتیا نه ده ښکاره کړې، باید دا موضوع جدن تر څیړنو لاندې ونیول شي چې د ضعف او کمیو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې نن په کابل کې د نوې ملي متحد جبهې مشر انوار الحق احدی یو خبری غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې پیښو مسؤلیت حکومت ته ګرځي او دوی نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت ونیسي. خو د افغانستان د دریګونو امنیتی ارګانونو مسولینو تیر ورځ په وی خبری غونډه کې په کابل کې وویل چې د خلکو د امنیت مسولیت دوی دی او دوی په دې برخه کې خپل جدي هڅې کړي دي او لا به هم خپل هڅه په دې برخه کې دوام ورکړي. بل فرشته جان
مننه اجمل تورمان کور دی ودان اوریدونکو تاسو زما د همکار اجمل تورمان څرګندونی واوریدې رپورت مو اوریدل چې په کابل کې پر نننۍ حمله خبري پکې وسو د یادونې وړ بولم چې په کابل کې لشت لژنن عمومي رخصتي حکومت اعلان کړی دی څو د شنبه د ورځې د حمله زخمیانو ته د جمهور رئیس دفتر په وینا سمه رسیدګي وسی. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د جنوري په شلمه حمله سوی و دوه شتنه پکې وشل سوی و. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی و د شنبه د ورځې د حمله مسولیت هم وسلوالو طالبانو واخیست او د نننۍ حمله مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. وروسته به د کابل شاریانو سره خبرې کوو، د هغوی خبرې به هم واورئ چې څه اندېښنې لري که تاسې په کابل کې نه اوسئ. خو تر هغه مخکې زموږ همکار یوسف خان زدران په افغانستان کې د پوځي چارو لوی وکتونکي هیګل سلیمان خیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی سلیمان خیل په دې باور دی چې د افغانستان حکومت بېغوري کوي او امنیتي چارواکي باید د امنیت ټینګولو لپاره زیات کار وکړي. د ښاغلی سلیمان خیل خبرې به سره واورو.
واقعات دی تروریستی پا خوشن پا کابل که دیر زیاد شوی دی او دا عوامل ما پا نظر عوامل دادی چی یو خدا دا چی امریکا طالبانو تا اختار ور کلا دا چی کچیری تاسو سول مذاکرات تا عذر نشه تاسو مخوال نابود بشه دا غم یو تاثیرات پا طالبانو نا اچولی دی. دارنگای پاکستان دیر پیشار را ولی دا
نو بلا خدا دا خو بایی دا کشمکش شتا دوی چنگا کیگی چی دا سی وزای تا ورسیگی
گورا افغانستان که خو طول لار خلاصی دی. افغانستان که خو امنیتی و دفاعی قوتون سرحدات روسا پوری خندی قیم کری پا شهرونو پلوی شهرونو که هم لکه پخوا چه امنیتی کمربندونه و امنیتی کمربندونه ندی تقیه کری او کاش
نو یعنی بیرته پړه بیرته حکومت ته ګرځي چې دوی لازم تدابیر او اقدامات نه لري په دې خاطر.
بالکل دا زموږ ویل شو چې حکومت دی، لکه حکومت هم په خپل مابین کې په ډېر مشکلات لري په دې خاطر چې د حکومت هم امنیتی او دفاعي سکتورونه او د ټول په وندو تقسیم شوی دی، په تنظیمو تقسیم شوی دی. تر اوسه پورې زموږ امنیتی او دفاعي سکتور ملي شوی نه ده، په دې کې جزایر د قدرت په افغانستان کې موجود دي او قانون حاکم نه ده. تر څو چې قانون حاکم نشي کار اهل کار ته ونه سپارل شي او د پښتنه ونه شي تر نه د مسؤل کسانو نه، نو دغه نه خالې خو تر هغې پورې نه حل کېږي. دا به همدغسې موجود وي.
نو وسلوال مخالفین خو به طبعا غواړي چې هدف ته ځان ورسوي. دلته چې حکومت دا اقدامات نه لري، پلا بیرته تر ډېره حکومت ته راګرځي، ستاسو په نظر څنګه کېدای شي دا همغږي رامنځته شي چې بالاخره کسان چې حکومت ورسره په جنګ دی هغوی هدف ته ونه رسېږي؟
اولین په دولت دا لازمه ده چې هغه جزایر دی قدرت چې په افغانستان کې موجود دي او قدرت دی په یغو په څنګ کې دوی مسؤول غیر مسؤول مسله ګروپونه دغه جزایر دی قدرت د ځان سره لري، او تر څو چې دغه جزایر دی قدرت له منځه ولاړ نه شي او غیر مسؤول مسله قوتونه دا له منځه ولاړ نه شي سلا راټول نه شي.
په افغانستان کې د سیاسي او پوځي چارو لوی وکتونکي هیګل سلیمان خیل سره د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران مرکه وچ تاسو واره ده. دا مرکز مش پر پاڼه واستکه بیا اوریدل غواړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی تیر شپه له ازادي راډیو سره پر دې مسایلو خبري وکړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو او د افغانستان د دینی علمانو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې لټولو په مبارزه کې لټولو امکاناتو او وسایلو کار واخلی. نور جزئیاتین دی ورکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید استعمال او د مخدره موادو پر ضررونو باندې خبرې پکې کیږي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لوینه هم نیټه ده، د جنوري د میاشتې 9 ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې ورسته بیا د افغانستان پر امنیت خبرو ته ادامه ورکوو. د کابل شاریانو څرګندونې به تاسو واورئ چې د امنیت په اړه یې لري، خو تر هغه مخکې به مرزی احمد زی د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د کندهار د اقتصاد ریاست وایي دغه ولایت د بودیجې لګولو په برخه کې سکل د افغانستان په کچه درېم مقام خپل کړی دی. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په 1398 مالی کال کې کندهار ته 6 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې شوې وه چې 90% مصرف شوې، خو 10% نورې د نوښت رسیدو له امله نه ده لګول شوې. ښاغلی رحیمی وایي تر دې دمه په کندهار کې 280 پروژې تکمیل شوې او په 60 نورو پروژو کار دوام لري. نوموړی زیاتوي چې دغه بودیجه تر ډیره د ښوونې او روزنې، روغتیایي خدمتونو، حرفوي زده کړو، خوراکي توکو، کرنې او مالدارۍ بازار موندنې او ښځو ته د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې لګول شوې ده. د کندهار د اقتصادي اسد معلوماتو له مخې سکل په ټولیز ډول په دغه ولایت کې اقتصادي وضعیت ښه و. او په جوزجان ولایت کې د اوبو 15 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د څه باندې 55 میلیونه افغانۍ په ارزښت د جوزجان په حسن توبین، یل مریخ، مرغاب او چهلجوی په سیمه کې جوړ شوي دي. ښاغلی ارغندیوال زیاتوي چې پخوا د اوبو د کمښت له امله د بزګرانو د حاصلاتو کچه ټیټه وه، خو د دغو کانالونو په فعالېدو سره به د دوی د کرنیزو توکو په حاصلاتو
د ازادي رادیو دوستانو 12:14 د کابل کې د ازادي رادیو د خبرونو مترجمه بجې ده. په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید استعمال او پر ضررونو یې خبرې پکې سوي دي. خو اوس څو رپورټونه لرو. یو نړیواله مسله راخلوم. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني چې پرون په روسیه کې د مظاهرو له کبله توقف سوی و، تیر شپه له توقفه خوشی سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې د رواني مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ضد چې اټکل کېږي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به ګټونکی شي، د زورګونو روسانو مظاهرې روانې دي. احمد تکل دغه موضوع کتلې ده، دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، اول پوښتنه به دا وي چې الکسی نوالني ولې او کله دقیقا ونیول شو؟
اوس خو تایید شوی ده چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني چې پرون پولیسو په مسکو کې له خپل کور څخه نیولی و تیره شپه خوشې شو. د روسیې پولیسو پرون د نوالني په ګډون لسګونه فعالان چې د روسیې د روانو انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بېلابېلو ښارونو کې ونیول، او حتی په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې پولیسو لسګونه اعتراض کوونکي په بېلابېلو ښارونو کې نیولی دي. د نوالني پلوي فعالانو په پلازمینه مسکو او د ایرکوتسک، ولادیوستوک، تومسک او نووسیبیرسک په ګډون د سایبیریا په څو نورو ښارونو کې د ولسمشر پوتین پر ضد اعتراضي غونډې او مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه هدف یې دا دی چې د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د احتمالي واکمنۍ پر ضد دوی اندېښنه کوي او اعتراض کوي، او دوی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کړې ده، ځکه چې ټول اټکلونه دا دي چې ولسمشر پوتین به دا ځل هم د تیر ځل په څیر وکولی شي چې د یوې بلې دورې لپاره دا دوره وګټي. البته نوالني نن پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل چې لنډ توقیف وروسته تیره شپه ناوخته راخوشي شو، د خلکو د ملاتړ مننه کړې او خپل پلویانې هغه خلک بللي چې د حق په خاطر له مبارزې نه نه ویریږي.
مننه تکر صاحب، تاسې په راپور کې وویل چې الکسی نوالني پرون توقف سوی و، خو په روسیه کې له زرهاو کسانو مظاهرې لا روانې دي. دوی دقیقه غوښتنه د انتخاباتو تحریم دی، او که دوی غوښتنه د پوتین نه ګډون دی په انتخاباتو کې، ځکه په روسیه کې به د مارچ 14 د جمهوري ریاست ټاکنې وي.
نوالني نه یوازې سیاسي فعال دی، بلکې د فساد پر ضد مبارزه هم پیل کړې ده، او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی لخوا په دې هم تورن شوی چې نه یوازې له واک نه پراخه استفاده کوي، بلکې په فساد په قضیو کې هم ګډون لري. دوی په مشخص ډول دا نه دی ویلي چې پوتین د پندخاباتو کې ګډون نه کوي، ولې دوی دا چې وایي چې پوتین د بل دورې لپاره نه انتخابیږي په غیر مستقیم ډول، همدا اندېښنه ده چې دوی نه غواړي چې ولسمشر پوتین بل دوره انتخاب شي. البته مشکل دا دی چې د روسیې حکومت ناوالنی په انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی دی. د مارچ د 13 په انتخاباتو کې پر دې د فساد تورونه لګولي دي، او په هغه قضیه کې له قانوني پلوه کله چې یو کاندید د فساد قضیه ولري نو نشي کولی چې په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نو پوتین واضح خبره ده چې له 1999 کال راهیسې تر اوسه پورې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په دوامدار ډول په واک کې و، او د اوس هم تقریبا دا خبره یقیني شوې ده چې دا انتخابات به همدای ګټي.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو ته غواړم ووایم چې که تاسو د روسیې د سیاسي پرمختګونو سره په روسیه کې د سیاسي حالاتو سره علاقه لرئ او په انګلیسي ژبه پوهیږئ، نو ازادي راډیو د روسیې پر حالاتو باندې لایو خبرونه پر ویب پاڼه باندې زموږ لري د rfrl.org ویب پاڼه ته ورسئ. دلته تاسو کولای شئ چې په روسیه کې پر روان وضعیت باندې وروستي معلومات او لایو رپورټونه ترلاسه کړئ، معلومات او ځان باندې خبر کړئ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سما همکاران له کابل وایي چې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا جمهور رئیس به لنډه کتنه لري، او بیا به په یو غټ خبري کانفرنس کې ګډون وکړي او خبري به وکړي. د خبري اعلان سره نو کایل مر سره خبري وکړي، ستاسو سره به هم شریک کړو. لطفا ازادي راډیو اوري او ځان با خبره وساتي. اوس په ورسو کابل ته اکرام الله. اکرام، نن په کابل شهر کې پر خلکو ګرځیدلې او د کابل خاریانو سره په امنیت باندې خبرې کړې دي. د دوی اندیشنې څه دي؟ له حکومت څخه غواړي. اکرام الله، اکرام صاحب دا اوس سټوډیو ته را رسیدلی دی. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه تاسو. سلام اوریدونکو ته سلام. د کابل وروستیو پرلپسې خونړیو حملو چې ډېری قربانیان ملکی وګړي او کابل خاریان سخت اندېښمن کړي. دوی وایي دغه حملو دوی ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ بیلابیلې ستونزې پیدا کړي او ورځنۍ چارې ورټکنې کړي. د کابل یو شمېر خاریانو نن ازادي راډیو ته ویل امنیتي حالاتو ناهیلي کړي، او کله هم چې له کوره وځي دومره تمنه لري چې ماښام به خپلو کورونو ته روغ رمټ استانه شي.
زمان روزی گل ده کابل خاروسیدون که ایمان والا وضعیت استاد مخ بخرابه دوده منگ کدر تویو چه دقل تولاری و منگ دانه ویشو منگ بمازیگر کور تا روغ لار منگ یریگو چه اصین انتحاری و نشی منگ بکی مرد نشو بگاتا من بچین بتمه چه دابا منگ تا یو پینزر روری پیدا که اقا با منگ در تمریو
زامی دولای ما منگ اخوار چه دوم را خواه دی اخپل جوان که تنگیو زکا چه ملک مران ده گارد ورده و دیر تاثیراتی پکرده خار تا سوک نروزی ایرگی چه چاوده نیشی بمون اخلاسه گی زان و جون کی رازی.
د کابل خاریان وای په هیواد کې د نامنۍ ورستۍ او پیښو ځوانان مجبور کړي چې هیواد پریږدي او د غیر قانوني لارو نه په ګټه اخیستنې نورو هیوادونو ته مهاجر شي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روان میلادي کال له پایله چې یوازې یوه میاشت ترې تیریږي تر دې دمه کابل د سو بیلابیلو خونړیو پیښو شاهد و. د شش درک انتحاري حمله، د تابعان په فرهنګي مرکز برید، پر انټر کانټینټال هوټل ډله ییزه حمله، او د جمهوریت روغتون ته څیرمه خونړۍ موټر بم حمله چې سلګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله د کابل خاریانو د اندېښنو لامل شوې دي. د دې ټولو ترڅنګ نن د دوشنبه په ورځ د کابل خار په یو سنډه کې د ملي اردو د 111 فرقې په یو جزوتام ډلې حمله وشو چې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واړوله. د دې ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې منلې دي. که څه هم نن امنیتي مقامات د خلکو د اندېښنو په اړه سنوي، خو تیر ورځ د افغانستان د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسولینو په یو خبري غونډه کې ویلي چې دوی د یادو حملو په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې، بلکې د سرونو په بیه هڅه کړې چې دغه سی پیخ رامنځته نشي. دوی ویل د دغه پیخو لومړني قربانیان دوی دی، او پراتلونکو کې به په پوره صداقت او ایمانداري د خلکو د هوساینې حاصل کوي. بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولینو هم په هیواد کې د روسي او نامنۍ پیخو پر لپسی چاودنو پاړه اندېښنه خودلې. دغه خوني ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت په کل کې د اندېښنې وړ دی. یو ډول ویر او وحشت خوره ده. دغه اوسنۍ اوضاع د دې سبب کېږي چې پانګوال مجبورېږي چې خپل پانګه د افغانستان څخه وباسي.
خغلی پسرلی وای که چیری وضعیت دغه شان دوام وکړي زیات شمیر پانګوال بل افغانستان خپل پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان دولت غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي. بلې فرشته جان
ډېر مننه اکرام صاحب. نن په کابل کې عمومي رخصتي ده، ته په ښار کې ګرځېدلی یا اوریدونکو ته چې په کابل کې نه دي یو لنډ معلومات ورکړي. په کابل کې نن ستا په نظر حالت څنګه وو؟ په مکتبونه او دفترونه خو بند دي، خو بازار څنګه دی؟ خلک څنګه ګرځي را ګرځي؟ به مارکیټونه خلاص دي؟ ستا خپل برداشت څه؟
د کابل ښار په واټونو کې د معمول خلاف نن رښتیا هم هغه ګڼه ګوڼه چې په تیرو ورځو کې لیدل کېدل نن نه لیدل کېده. که څه هم تاسې یادونه وکړه چې نن عمومي رخصتي اعلان شوي او څه تاثیرات دا مو خو په ټوله کې وروستیو د نامنیو وروستیو پیښو په دې خلکو باندې تاثیرات غورځولي، په کاروبار باندې د خلکو تاثیرات، د ښار په واټونو باندې چې هغه شور پکې اوس نه لیدل کېږي لکه کوم چې پخوا وو. نو تاثیرات شته او تاثیرات به خلکو باندې ډیر
ډیر زیات. مننه اکرام صاحب. اوریدونکو تاسې زموږ د خبریال اکرام الله اکرام څرګندونې واورېدي. په کابل کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه که تاسې غواړئ چې د افغانستان د درویګونو مهمو امنیتي ادارو د چارواکو خبرې واورئ، تاسې لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. دلته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت، د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د چارواکو څرګندونې په یوه تفصیلي رپورټ کې ځای شوي دي. د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com دی، تاسې ورتلایسي. او هلته تاسې په کابل کې د شنبې د ورځې د تروریستي حملې د یو شمېر قربانیانو د خاورو ته سپارلو پر مراسمو باندې هم تاسې یو ځانګړی ویډیو رپورټ اوریدلای سي. مخکې مو په خبرونو کې اوریدونکو واوریدل چې نن د انډونیزیا جمهور رئیس کابل ته ځي. کابل ته دی رسیدلی دی وروسته به له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه خبري غونډه کې دی خبریالانو ته معلومات ورکړي د خپل سفر پر جزئیاتو. خو دا اوس راسره زما همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په لاین ملګری دی. افغان صاحب، تاسې د دې سفر په اړه نور څه معلومات لرئ؟ د موږ خو خبر سو چې دی را رسیدلی، نور څه معلومات لرئ؟
بله فرشته جان، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړله، د انډونیزیا ولسمشر جوکو دودودو نن شاوخوا 15 دقیقې وړاندې د کابل نړیوال د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسید. د هرکلی ته د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د مالی وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګه د کابینې یو شمېر غړي د هرکلی لپاره ورغلي وو. دا مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، دی په د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خراغلاس مراسمو کې ګډون کې او ټاکل شوی دی چې لامدې جنه مستقیم ارک ته ولاړ سال ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدو کاته ولري او نو وروسته خبريالانو ته دوړ را څرګند سي او د خپل سفر جزئیات وړاندې کړي. دا ولر دی چې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پاکستان ته سفر درلود او د دې له پاکستان افغانستان ته راغلی دی. د پاکستان ته خپل سفر کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د عالمانو د اړخیزي کمیټې د جوړیدو وړاندیز کړی و چې دغه کمیټه به بیا د افغانستان د سولې لپاره کار کوي. خو وروسته به معلومه شي چې نوموړي افغانستان ته کومو وړاندیزونو خبرو سره راغلی ده او معلومات به له خبریالانو سره بیا وروسته شریکې. فرشته جان
ډېر زیات مننه. اوریدونکو، د انډونیزیا جمهور رئیس یوکو ویدودو نن کابل ته ورسید. له جمهور رئیس سره به وګوري، وروسته به له خبریالانو سره معلومات خپل شریک کړي چې د سفر هدف دقیقا څه دی. زموږ خپرونې کمار ویدي، نو تاسو به د نن ورځې په جریان کې معلومات درکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسته به زموږ همکاران تاسو ته د زهرو کاروان ونیس پروګرام وړاندې کوي چې د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې پکې شوې دي.
په جنوبی کوریا کې د سترګو یو نرم لنز جوړ شو چې د سترګو په اوښکو کې د شکر یا قند یا د وینو د ګلوکوز اندازه معلوموي. دا لنز د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې د شکر یا قند په ناروغۍ اخته دي یا د وینې قند لوړ دي چې باید تل کنټرول شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د جنوبي کوریا د اولسن د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي انسټیټیوټ د څیړونکو په وینا دا لینز د قند یا شکر له ناروغانو سره مرسته کوي چې د خپلې وینې د ګلوکوز اندازه د سترګو په رپ کې معلومه کړي. دا نرم او قاتیدونکی لینز د سترګو په اوښکو کې د قند اندازه میچوي او اندازه یې په یوه سکرین کې ښیي. که د چا د وینې قند زیات وي په لینز کې یو کوچنی LED گروپ بلیشی. د جنوبی کوریا څیړونکو دا لنز په سویانو کې آزمویلی. د دوی په وینا ژر به له دې لنز څخه د انسانانو د شکر د اندازه کولو لپاره په پراخه پیمانه کار واخیستل شي.
عصمت څاروانو چې تاسو ته د ډیلی میل پر حواله دا معلومات وړاندې کړل. اجمل اند په سټوډیو کې دی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې د یو سلوی ولسمي فرقي پر یو جزتام پایل شوی حمله پای ته رسیدلی. لږ تر لږه 15 افغان سرتیری پکې وشل شوی او لسته نټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي 15 بریدګرو برید کړی چې څلوري وشل شوی او یو ژوندی نیول شوی. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې وی 22 کلنې ښځې ځان زندې کړې دي. په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم په پلوۍ د لاریونونو په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نووالنی په شمول لږ تر لږه 3.5 کسان نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اروپایي ټولنه له امریکا سره په سوداګرۍ کې بې انصافي کوي. او د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي.
سات دولس بجې او یو یش دقیقې د غرمې زموږ خپرونې د ماښام تر وو بجو پورې تاسو هر بدلې سي پښتو درې خپرونې درته لرو. خبری خپرونې دي خو اوس اونیس پروګرام لرو. دا پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود النافی همت او زمو همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ناټو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې له نو الوتکو څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو په نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د هلمند په ولایت کې د نشي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند رسنیو دفتر رسنیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو د دوشنبه په ورځ د باغران ولسوالۍ په ګڼمیشته سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر دوو زندانونو برید وکړ چې اتیا بندیان خوش یو د نشي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. له ویجاړې شوې کارخانې څخه 202 کیلوګرامه لاسترغلي تریاک او 515 کیلوګرامه هیروین وسوځول شول. د روان هجری شمسی کال د جدی په میاشت کې د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 3 کسان د نورو څیرونو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته ولېګل شول. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز وایند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دې 3 کسانو کې د عامه خدماتو دوه کارکونکي، درې خزي او یو ایرانی هم شامل دي. له دوی څخه 2 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه تریاک، 50 کیلوګرامه چرس، 50 لیټر الکولی مشروبات او 55 کیلوګرامه کیمیاوي مواد هم ترلاسه شوی دي. دغه ډول خاغلی موحد وایي چې د جدي په میاشت کې پر ځینو مشکوکو قاچاقړونکو باندې د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوی دي.
د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ 3 قضایی ابتدایي محکمې، 4 قضایی استیناف محکمې او 13 قضایی د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان ته د پریکړو په خاطر لیږلې دي. د ابتدایي محکمې لخوا 55 کسان چې یو لستنې د عامه خدماتو کارکونکي په قضایی او یو ایرانی وو محکوم کړل.
د یادونه وړ ده چې سلیریش نقلي وسایل، لسګونه موبایل ټلیفونونه او یو اندازه نغد پیسې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه او د عدلي او قضایي مرکز لخوا د افغانستان بانک ته سپارل شوې دي. د ننګرهار پولیسو د جلال آباد او تورخم پر لوی لاره د نشئی موادو څلور تنه قاچاخ کوونکی ونیول. د ننګرهار د والی وایند توله خو یانی ازادي رډیو ته ویل دی څلور کسانو غختل تر 200 کیلوګرام زیات نشئی مواد چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوی وو او غختل چې له جلال آباد څخه تورخم ته قاچاخ کړي د مارکو د بازار په سیمه کې پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې د ننګرهار پولیس د جلال آباد له خارج څخه د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته نشئی موادو د قاچاق مخنیسی. او د ونی ورسته پی خدا چی د سرپل ولایت پولیس وای چې پروان کال کې 25 درجه بزمکه د کوکنارو لکخ څخه پاکه کړی ده. د سرپل امنیه قومندان خلیل د سیار د سی شمه پورز رسنیو ته ویل چې په دې ولایت کې د امنیو زیاتوالی د کوکنارو د کخت زیاتوالی ته زمينه برابر کړي. خو دوی د کوکنارو د کخت لمنځوړلو ترڅنګ 400 کیلوګرام نشئی مواد هم نیولې دي. خغلې د سیا وای د سرپل پولیسو په تیرو لس میاشتو کې 308 کیلوګرام تریاک په لسګونو کیلوګرام چرس او 40 لیټر الکولي مشروبات هم نیولې دي.
حدیث پر دې سوچي د نشي موادو په برخه کې د غونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د نوو الوتکو کارول، د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقهي او قانون مرکز د لومړي ځل لپاره د نشي موادو په اړه یو سیمینار جوړ کړ.
دې لپاره منګدا سیمینار ونیو چې د دې اضرار هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کوو او هم عام خلک په دې باندې پوه سي چې دا څومره اضرار لري.
په کابل کې د ژمي د سړې هوا له امله هر شپه څو متاجر مړه کیږي.
پرون همدغه ځای کې درې کسان یا دوه کسان مړه وو. اما دا د چی شي نه، دا د یخ نه.
د کاظم په نوم د یوه داسې معتاد خاطره در سره شریک وو چې په خوا شتمن وو خو اوس تش لاس پاته دی.
بس د خلک رانه ډیر خفه دی، د خپل قومان دوستان مور پلار ټول.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څه کوي؟
نه نه، کو چیرته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څه کولې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې به د ای لس تندر بول جنگي امریکایي الوتکو څخه د نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره کار واخلي. د دې ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لینسل بونچ په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې الوتکو په دلودلو سره به د هیروینو د تولید پر مرکزونو د دوی عملیات ګړندي سي او له دې لارې به د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د نشئی موادو له منځه وړلو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې د امریکا او افغان ځواکونو ګډ هوایی عملیات ګټور بولي او وایي چې د دې عملیاتو دوام او وسلوال طالبان له پښو وغورځوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نانزی راپور لري.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هیله من دی چې افغانستان ته د امریکا د ای لس تندربول جنګي الوتکو په رارسېدو سره به د ترهګرو پر ځپلو سربیره د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو لپاره به یې هلې ځلې لا مؤثرې شي. د امریکا د دفاع وزارت د یوې اعلامیې له مخې د جنګي الوتکې نږدې یوه اونۍ مخکې کندهار ته رارسېدلي او د پوځي عملیاتو په مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره یې الوتنې هم پیل کړي دي. او په پام کې ده چې د یو کمپاین له مخې د وسلوالو طالبانو د نشئی موادو کارخانې په نښه کړي. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لینس بونچ په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې له دغو الوتکو څخه به د هیروینو د تولید د کارخانو د له منځه وړلو لپاره په یو کمپاین کې کار واخیستل شي.
د سویلي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته اوس موږ په نوي پړاو کې یو. باید دښمن ته داسې سختې ضربې ورکړو چې تر دې مخه یې ساری نه درلود. تاسې شاهدان یاست چې په تیرو څو میاشتو کې مو د وسلوالو طالبانو او قاچاق کوونکو د مخدره موادو د تولید مرکزونه په نښه کړل او اوس له ای لاستندر بولټ الوتکو څخه په استفادې به د عملیات نور هم ګړندي شي.
دا الوتکې داسې مهال افغانستان ته رسېدلي چې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو د کارخانو د تخریب لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو هوایي عملیات دوام لري چې تر اوسه پورې طالبانو ته پکې 22 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا جنګي الوتکې به څومره په افغانستان کې د طالبانو د مالي سرچینو او د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې ثابتې شي. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره وایي
ضربې هوایی بالای لابراتوارها
د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو او مخدره موادو د قاچاق پر کارخونو د هوایی بریدونو دوام پر ځای اقدام دی. دا کار کولی شي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي او بالاخره د جګړې له ډګر یې وباسي.
هخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د مخدره موادو د کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي، خو په سیمه ایزه او نړیواله کچه د مخدره موادو سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازیه وایي چې په افغانستان کې ډیره برخه تولید شوي مخدره مواد له دې هېواده بهر قاچاق کیږي، نو باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه د مخدره موادو غوښتنه کمه شي.
د نشي موادو پر ضد د ناټو د نوو الوتکو په اړه مو د عبدالله نازی راپور اورېده. دیني عالمان او علمي څېړونکي وایي چې د کوکنارو کښت د نشي موادو تولید، استعمال او قاچاق ناروا عمل دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی برهان الله نیازی وایي چې د علومو اکاډمۍ له لورې د ترسره سوي علمي څېړنو پر بنسټ هر هغه څه چې انسان ته زیان رسوي د شریعت له مخې حرام کار دی، چې په دې لړ کې نشي مواد انسان ته تر ټولو ډېر زیان رسوي. په ورته وخت کې عام خلک هم د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د دیني عالمانو او نورو پوهانو څېړنې ګټورې بولي او په دې برخه کې د نور هڅو غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لومړي ځل لپاره د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار جوړ کړ. دا سیمینار د علومو اکاډمۍ د فقه او قانون مرکز د نشایي موادو د زیانونو حراموالي او مخنیوي په اړه جوړ کړی و. دا چې په دې سیمینار کې په عمومي ډول پر کوم موضوعاتو بحث وشو، په دې اړه د دې سیمینار یو ویناوال برهان الله نیازی وایي.
په دې سیمینار کې پلا د دې مخدره موادو د ماهیت په ارتباط باندې بحث وشو، څېړنه وشوله او د دې د حراموالي دلایل پکې وڅېړل شو. نو دې لپاره موږ دا سیمینار ونیو چې د دې اضرار هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کو وښیو او هم عام خلک په دې باندې پوه سي چې دا څومره اضرار لري او د یو قطعنامې په شکل باندې موږ حکومت ته هم وړاندیزونه وکول تر څو پورې د دغه موزل لپاره یو حل را پیدا شي.
دا چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د نشي موادو کښت، استعمال او قاچاق څه حکم لري، په دې اړه د علومو اکاډمۍ د فقه ډپارټمنټ امیر محقق یار محمد سمدی وایي.
اسلام د مبارک دین له نظره د نشي موادو کښت، قاچاق او ترافیک پیخي حرام دي. هغه څه چې د انسان په زیان دي د اسلامي ټولنې په زیان هم دي، او هغه څه چې الله جل جلاله یې خوړل حرام کړی دي د هغه کښت هم حرام دي. ځینې فقها وایي چې په مخدره موادو کې ښکیل کسان باید د شرابو غوندې مجازات شي. هر کله چې د مخدره موادو مافیا داسې بدې کړنې ترسره کړي، کولی شي چې مسلمان قاضي او امیر پر هغه د اعدام حکم وکړي.
ډېری ځوانان له دې امله هم په نشو اخته کېږي چې د نشایي موادو له زیانونو نه خبره وي. له همدې امله په دې سیمینار کې دې موضوع ته هم پاملرنه شوې وه. په دې اړه د علومو اکاډمۍ د تفسیر او حدیث د مرکز رئیس څېړنوال عبدالرحمن عادل وایي.
د لمون څخه انسان امانه کوي. هغه اشخاص چې په نشي توکو باندې روغ دي، نو وینو چې هغوی لمون ته هیڅ ډول توجه او پاملرنه نه کوي. د الله تعالی له ذکر او یاد څخه انسان محرومی دی. بل اساسي بنسټیز جن دی د مخدره توکو کارونه له انسان څخه شرم، حیا او سړیتوب اخلي. هغه د الهي نعمتونو د زوال سبب کیږي او د عذابونو لامل کیږي.
اوس په دا وورو چې دا ډول سیمینارونه د عامو خلکو له نظره څومره موثر او ګټور دي.
نوم یې انجنیر نجیب دی، د کابل اوسیدونکی. کوم سیمینار چې په علومو اکاډمۍ کې د نشي توکو پر ضد دار شوی دی زیات ګټور دی، خو عام خلک ورڅخه استفاده نشي کولی. نو پکار ده چې د سیمینار مقالې د کتاب په شکل، د مجلې په شکل او یا هم په رادیوګانو کې ور باندې پروګرامونه جوړ شي تر څو عام وګړي ورڅخه استفاده وکړي.
زما نوم محبوب الله لبیب، د بدخشان ولایت اوسیدونکی. کله چې داسې سیمینارونه د پوهانو د محققینو لخوا کیږي، د اعتماد وړ دی او ډیر مفید او ګټور ثابتېدای شي. او همدارنګه په دغه سیمینارونو د عام خلکو د پوهې سطحه او د هغې معلوماتو کچه ډیر لوړیږي.
زما نوم انجینر محمد یوسف دی، زه د جلال آباد ته خبرې کوم. دا سیمینار چې په علومو اکاډمي کې جوړ شوی دی، دا ډیر ګټور دی او باید په دغه سیمینارونو کې د ټولنې بیلابیل خلک ګډون وکړي ترڅو د مخدره موادو په اړه د پوهې کچه لوړه شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن دا ډول سیمینارونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې ګټور بولي او له نورو اکاډمیکو ادارو څخه هم غواړي چې دې ته ورته سیمینارونه جوړ کړي.
کوم سیمینار چې په علومو اکاډمۍ کې جوړ شوی او له شک پرته د احتیاط په مخنیوي او عامه پوهاوي په برخه کې ستر رول لري، په دې اړه هڅې باید لا هم پراخې شي. داسې سیمینارونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اغیزمن دي. موږ له ټولو ادارو غواړو چې تر دې هم زیاتې هڅې وکړي.
د مخدره موادو وزارت په هیواد کې د نشه یي موادو لامل را پیدا شوی او اجتماعي ستونزو ته په کتو سره وایي چې که د هیواد دینی عالمان، څیړونکي او علمي مرکزونه له دولت سره په ګډه د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه کې برخه واخلي او د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې لازمې هڅې وکړي، د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال تر ډیره بریده کمیدای شي.
اوس له نشه یي موادو څخه ځو او د نشه د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو. په کابل ښار کې هر شپه د سړې هوا له امله له یو څخه تر درې پورې محتاجین مړه کیږي. محتاجین وایي چې له یوې خوا نشه یي موادو له تدریجي مرګ سره مخ کړي او له بلې خوا یې سړه هوا وژني، خو حکومت د سرپناه او درملنې په برخه کې هیڅ پام نه ورته کوي. له بلې خوا د محتاجینو د درملنې مربوطه ادارې که څه هم د محتاجینو د راټولولو او درملنې لپاره ځانګړي پلانونه یادوي، خو د دوی په وینا په دې برخه کې د امکاناتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
د ژمي په دې سړه هوا کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر معتادین له سرپناه پرته شپې او ورځې تېروي. د کابل ښار حضوري چمن که څه هم یو ورزشي سیمه ده، خو یو شمېر معتادین هم پکې اوسي او نشې کوي. د دې معتادینو په خبره د اوسېدلو لپاره بل ځای نه لري، نو ځکه اړ دي چې همدلته تر شنه اسمان لاندې د یخنۍ شپې تېرې کړي. یو معتاد ځوان چې په ایران کې په نشه روږدې شوی د خپل بد وضعیت په اړه راته داسې وایي.
ډېر یخ دی، څنګه کوو؟ مجبوري ده نو داسې معتادي سو اوس هفته شوی ما نور څنګه کول. ډېر مړ شوی دی، بیخي ډېر، هر روز مړېږي.
یو بل معتاد چې دی هم په ایران کې روږدې شوی د افغانستان حکومت ګرم بولي او وایي چې د دوی د وضعیت ښه والي ته یې پام نه دی کړی.
پرون همدغه ځای کې درې کسان یا دوه کسان مړو، اما دا چی شي نه، دا د یخ نه، د یخ نه یخې شپې دلته تېرئ، کورونه نه خلاص دي، مور او پلار یې نه دی لیدلی په میاشتو میاشتو په کلو کلو کې، دوی نه دي لمبلي. اما د دولت کومه هېڅ کومه توقع موږ ته نه ده کړې، که چېرته وکړي داسې حالات په دې خلکو باندې نه راځي.
د کابل ښار په پلو سوخته سیمه کې هم معتادین له ورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي خلک تل ځینې کرکه کوي او هیڅ د انسان په سترګه ورته نه ګوري. دو تنه معتادین را ته داسې وایي،
مجبوری راځي د خپل لاندې وروره پوډر واخلو وی وو پندغه وخت تیری ولا ډیر زیات تاثیر کوي لامدغه یخ نه نه او دی ورځي دو درې مری او اوس یې موږ چارانه مجبوری
ټول مې منجلک پروت ما ټول یخ نه دی یو منجلک کنجر پروتم ټول بدن مخ کوي پراتو یې لکه مړی مړی رانه جوړ دی بس تیار دی پراتو زندگی مو داسې خراب دی سپیتر زندگی سپی زندگی لا خدای نه دی مر زندگی درې څلور میاشتې پایو جوړه کالو کې خیر اوس په جره باندې زغلې وګی تیږي تر دې پلا لاندې پراته یو څونه لا موږ ته وبو وړ څونه دا ته پراته دي مو څوک چې کوي لا نه دی پراته څوک مونږه باس خاص کوي نو مونږ څوک تاسو کوي چې دا انسانان دي خړې دی وانه دي چې دي چې
نه متدين د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ټولنې لکرک او نفرت سره هم مخ دي. دا کرک هغه محل نور هم زیاتیږي چې کله یو متات ل یخنۍ څخه د یو دوکان یا مارکیټ څنګه ته پناه یوسي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو بیا له خلکو څخه غواړي چې متات ته د ناروغ په سترګه وګوري او لاسنیوي وکړي. دوی همداراس پر اړوندو ادارو غږ کوي چې د متدين ستونزې حل او د درملنې لپاره یې عملی ګامونه واخلي. د کابل ښار اوسیدونکي نجیب الله او جاوید
کنه ما غوښتل چې اغل تک یا فوټبال دی یا کرکټ دی غټ میدان دی سیل وکم کنه یو تفریحي ځای دی که خو ځلته مې دا خلک ولید نو بس زه ویرېدم. په کار دي چې وطنوال کورنۍ جامعه د دې لاسونی سي او د دې د احتیاط څخه خلاص شي.
بسیار متاسف میشم، بسیار متاسف.
د دوی په لیدلو ډیر درد دیږم، جړا راځي، خو هیڅ مرسته نه سم سره کولای. د نور خلکو مې غوښتنه دا ده چې له دوی څخه عبرت واخلي چې په نشو اخته نه شي.
بسیار فاصله بگیرم.
هخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې راکمولو یا کاهش تقاضا ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دوی په ژمي کې د معتدینو د راټولولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او هره اونۍ تر 200 پورې معتدین د کابل له بیلابیلو برخو څخه راټولوي او د درملنې مرکزونو ته یستوي. خو د ښاغلي حیدري په خبره د امکاناتو د کمښت له امله دوی په ټولیز ډول ټولو معتدینو ته نشي رسیدای.
موږ ژمي دپاره یو خاص تدابیر نیولی ده چې هر اونۍ کې پر هفته کې سایوي کارکنان زی په سایه کې دوی د دوی سره مرکه کوي، انګیزه دوی ته پیدا کوي چې مرکز ته راست تداوی دپاره. موږ ظرفیت د مشکل په مقایسه کې لږ دی، کم دی، چې موږ په یو زمان کې د ټولو خیابانی معتدین دپاره موږ خدمات نسګه کول ارزه وکړو.
په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د معتدینو د درملنې لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې د نویو پلانونو له مخې به د معتدینو د درملنې بڼه بدله او معتدینو ته به په سمه توګه رسیدګي وشي. خو په دې برخه کې د بودیجې کمښت لوی خنډ یادوي.
په معتدینو په برخه کې بالخصوص مشخص زموږ یو غټ مشکل د بودیجې دی، بالخصوص کله چې میته راځي. موږ کوشش کوو چې یو نوی میتود چې هغه په دریو ولایتو کې موږ اول ځل لپاره تطبیقو چې کمیونټي بیس باندې تداوی ده، دا راتلونکي کال کې شروع کوو. ځکه څومره معتدین چې موږ لرو په دغه شفاخانو په شکل باندې د ډېره زیاته مشکله چې ټول ته موږ رسیدګي وکړو، تداوی شکل موږ له تغییر کو کلو باندو ته ورسیږو، تداوی به عمل ته شروع کوو. ځکه اکثره معتدین داسې ضرورت نه لري چې بستر یې کو، دا ډېر زیات بودیجې پورې تړلې.
د افغانستان د امروختیا وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون یې خزه او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوته نه
نوې کښت کله هم د تکرار بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لاجې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. بیا هم له معتادونو سره پاته کیږو او د یو معتاد خاطره در سره شریکو. د پروان ولایت و دېش کلن کاظم په خوا د موټور کاروبار کاوه، خو د ده په خبره له بیکاره او نه اهله خلکو سره ناستې په نشو اخته کړ او له 10 کالو راهیسې پوډر څکوي. دا چې نشې د هغه کاروبار ته څومره زیان اړولی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه کاظم یم، د پروان ولایت یم، د غوربند ولسوالۍ دو دیش کلانی ما دیش کلینه ای که داغ عمل ما پیدا که پا قندار که می وزیفه و پا داغ عمل آل تازخته شم و زپری نپویدلم چی دار دسی او زرار کنده شایدی سابق منگا چرس کول مالده با چرس غندی که بزپری پویشوی ویشید معامله دسی کی گی به دا کار نکاو تقریبا لست کالا ما پوده رو حل که دا چرسی سو گرزی چرسی کیه که دا بنگی سو گرزی بنگی که دا خسری سو گرزی میشه وقت بخیه نو منگا غلط خلق سره گشت گذار کرده دی بد. سابق که ما چرسم سکاول خود خپل کور تا بطلما خپل ما شمانو تا دار نیوه مره دوری که بعد ما پیدا کول طول را سارم و بس ما چه پودر تلاس ارپوری که ارد سنه پاتشلم هم ده کار پاتشم هم خلکو بد را تا دیر ویلی چه چا واده بو منگا واده تا بطلی نشلو که بطل چا مره و مری تا منگا رسیدلی نشلو ده. بس ده خلق را ندیر خپا دیده ده خپل قامان دوستان مور پلار طول مور خو می بیچاره ډیر ته ژړلی د سیو پیرنه چې په زرها او پیری ژته ژړلی داغه چې په ژړلې ما ته هم ژړه راتله و سیما د لاسه چې شی پوره نه و وایم خو پلار می همیشه وخت چې زه تلم هرات ته ما ته ملته پیسې اوله کولی دوه درې موټر می اخیستل تلم کابل ته یا په کابل کې می خرڅولی مزار کې چې پلخمري کې په دغه ځای کې ما موټر خرڅول نو سم ژوند می کوه داسې ژوند می و چې ولکه د ښه خلکو ژوند داسې نه و روش په دې عمل اخته شو بس او موټر پیسې مالا نور اعتبار را باندې ونه کې چې ماته را کړی وای بربادي ژوند و داسې ژوند نه خوشاله نه مب کې ډیر په مکتب کې ورته ویلی و د مشر زوی ته می چې ستا پلار پوډری دی ته ولې دلته اول نمره شوې دای پورته شوی په خطکشی والی په طراق باندی بیا منگا دیال از را پی تاوان ور که آقا تا ایما پا کور که بس یوال دور می در دیر را باندی گران لده بس همیشه وقت شاقا ایما پیاد کی گی زر دیر پکی خپک کی گی من چی دا مثلا سابق تا چخیل خپل اولاد ساته وز آقا دست احساس که ایچی ایما پلار نشته دیگه چی مرد شی خود دیر خده چی سره وی افتخار پری که ای وی زست فلانگای مرد شو تا تی 24 سات برجنی چی او نفر دیو گوری لس کلومتری که دی پیجنی چی دا عملی دید عمل که ای پودر وی یعنی دا پودر رونا بد شای ایچ چی شای نشته دیر یو کسیف عمل دی دیر یو بیغیرت عمل دی دیره بینوموس عمل ده دست فکر رو کلکم مین تا چلاس وریری او دبانده انفجار که چه دوی و حال خلاش ده دقیه و دودی واخسته بیا بده زانتر خلاص نکی
دازادی رادیو در نو آوریدون کو دادی دازه رو کاروان خپروانی ورسته برقتره ورسیدو پا دیه برخه که بیاغم دا پخواه پشان ستاسی لپاره یا پزر پوری درامه لرو در درامه کسا داسی دا چی خدای دا دخپل کشرو لموتاد که دو سخه خبریجی سم دلاسه لدر دا سر روشین اوری او جگری تا چم توالی نیسی موری پا ورخطایی او زاروی را گرزوی خو خدای دا دا مور خبر نمانی او پا قهر لکور وزی دا چی خدای دا چی ریزی او رست با سپیش سی دا با پای ورامه که وارو
موری او موری چیری
دلتا راسه زویا دادی دا ور پا خونه کیه ما
موری نن را تا خان اخ کاری بیا خوبا دینگور دا سر جنگ نوی کرده
نه زویا جور خوارقی چنگی ویلی اغا لک تا دیر خوشینه ما
کما لک چا تا خوشینه
رور دیادوام گل مامد ورز تربولی رنگ جریجی بد خوی کیجی او دا پا خواهون دیل کور سر مینه نلدی طول او رز یا پا خونه ننو تلیوی او یام پر بیابان گرزی
اگه خوله وقت هم دست شایو خنده تا با یه چندان خوله هم نجوره دا
هی خنده ایت سکره اوز خوبی خیل هر چه خلاص دی دین شیم لاماتی لحر کار استری دی
تو چه وای موری؟ دو چه شی نشا؟
ده سیگریت چسکوالی لطا و پلار چه پت کری و دا یو میاش کیجی چه پودری شروع کری دی
دا چه وای تو چه پوشوی چه دای پودر چه کبی
ننی کوچه تا ورنانواتم چه اومی کتل پزرین کاغذ که افتا چه ولی و او چکوالی
دا طول استال لاسه دی موره کدی پا اولا که مو خبر کری وای اوز با پدی بلا نوی اختا
تو اوز دا خبر پریش دا زوی دا الگ دا علاج خم مخره
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورورې په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې ورسره معلومه
ودرېږه زویا چیرې ولاړې ته خو زما خبره واوره یوارې
والکه سالی جانه ولې په منډو یې دا وګرځه څه خبره ده
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پرده باندې مور ګوره کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکې ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډری شو
ګوره بچیا ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي
ګوره زویا لکه سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای څو موده مخکې څو کسان د پولیسو اوزې ته ورغلو شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله
ګوره بچیا پولیس په ثبوت پسې ګرځي کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې پولیس خپله ورسره شریک دي که نه چې د زمري زړه ورکړې ولاکه نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي
ګوره ته اندېښنه مه کوه دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه زه ته وایې
قمندان صاحب اجازه ده
رازه رازه جی صاحب اجازه ده
السلام علیکم
و علیکم سلام ستړی مشی دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه
قمندان صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه
او ممدا خدای وهلی دی د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به و نه ګوري دا ځل مو 15 کیلو ګرامه بیل ابل نشي مواد مور سره نیولې دي
قومندان صاحب بس نه چې سمو د ورسه بیا خوشی شي
هیڅ امکان نه لري دای به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي
کور مو ودان قومندان صاحب ستاسو په صداقت او صبح دا سیمه له فساد څخه پاک شي
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب کستاسه غونډه د سیمه خلک له پولیسو سره مرسته وکي په ډیر اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.